لس بجی شوی احمد شیبریم د ازادي رډو د دې سر د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي، او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي خبرو ته به چمتو شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. طالبانو د هرات د غوریان ولسوالی پر بازار حمله کړې. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسګونو طالبانو د وژلو ادعا کوي، او د امریکا ولسمشر وایي داسې څه شواهد تر اوسه نشته چې ماسکو دې د خپل سیاسي مخالف ناوالني په مسمومیت کې لاس ولري. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د پولیسو چارواکي وایي یو شمېر وسلوال طالبان نن د غوریان ولسوالي بازار ته ننوتي دي، او له امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړې ده. د هرات امنیه قمندان عبیدالله نوروزی ازادي راډیو ته وویل، خو بخشی نورزی ازادي راډیو ته وویل، طالبانو د غوریان ولسوالي په بازار کې د خلکو په کورونو کې سنګر نیولی دی او جګړې ته ادامه ورکوي. امنیه قمندان عبیدالله نورزی وایي چې دی له یو شمېر امنیتي مرستندویه ځواکونو سره غوریان ولسوالي ته تللی دی. د غوریان ولسوال فرهاد خامی وایي چې جګړه د بازار په مختلفو سیمو کې روانه ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصار لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال او د هغوی د سری قطعي قمندان هم شامل دي. د شاهین 209 قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل،
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال
دی وای امنیتی او دفاعی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصار کې ګواښلمن ځای وړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له 1000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یو ځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلکو ته ډیر تاوان رسیدلی، او هلته یې تر سلو د ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنیشي پرانیستي وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت یو مسؤول پرون پر فیسبوک ولیکل چې له تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستي وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې دي د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه ولري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شو، او کله ناکله په معقد ډول پرانیستل کیږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنی کړی دی. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي داسې څه ثبوت یې نه دی لیدلی چې کرملین خپل مخالف سیاسي الکسی ناوالني مسموم کړی وي، خو ډونالډ ټرمپ وویل په دې کې هم شک نه کوي چې په جرمني کې دا معلومه شوې ده چې ناوالني مسموم شوی دی. وروسته تر دې چې د چهارشنبې په ورځ جرمني وویل چې د لابراتواري معایناتو له لارې معلومه شوه چې ناوالني مسموم شوی دی، دا لومړی ځل دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې اړه څرګندونې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به ډیر په قهر شي که چېرته داسې شوي وي، او که داسې وي دا به یوه تراژیدي وي. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سربیا او کوسوو موافقه کړې چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. ټرمپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوو صدراعظم پرون په واشنگتن کې له ټرمپ سره وکتل. ټرمپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیبه بیت المقدس ته ولیږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسي اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. لیونل میسي د تیرې سېشنبې په ورځ د بارسلونا لوبډلې ته ویلي وو چې نور لوبه نه ورسره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړه کړه. میسی لیوی انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړي تړون لیو بند سره مخالفت لري، خو نه غواړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. له دې کبله یې منلې چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پاتې شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی، دی درې دېرش کلن دی او له تیرو شلو کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې فوټبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوټبال د کال غوره لوبغاړی ټاکل شوی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورشو او تاسو پکې سندرې واوري، د ورځې مهم سیاسي موضوعات راخلو. د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وی چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي دلیل د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوش کېدو مسله نه ده تایید کړې. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي لوستونه وګوري او تایید یې کړي. افغانستان ټایمز ورځپاڼې پرون په راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې کبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره بیګا خبرې کړې ویلي چې دا راپور نه سم نه دي. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغني برادر دوهې ته رسېدلی دی. ملا عبدالغني برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیره میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبرې ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجي انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو ژغ کوي چې د خبرو پیل ته دي ځانونه چمتو کړي.
زمونږ د خوا هېڅ معنی نشته. ټول ښکیل اړخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادګي او اقدامات بشپړ کړي. د هغې له جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي باید قطر کې حضور پیدا کړي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې پرون په راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال سټریټ ژورنال په راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده په ډاګه سوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده معلومه. تیره اونۍ داسې راپور و چې احتمالا ابتدایي تعارفي خبرې شاید پیل شي او له هغه وروسته به په د دې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې خبرې شروع شي. همدا موضوع پسې تعقیبوو. له کابله د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان را سره دی. تورمان صاحب، په دې برخه کې تازه معلومات څه دي؟ د طالبانو پلاوی قطر ته رسېدلی او که څرنګه؟
بله شیبر صاحب، ما چې څو شېبې مخکې د په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان سویل شاین سره خبرې وکړې ده. په پیغام کې چې ازادي راډیو سره لیکلي دي چې بلې دغه پلاوی د طالبانو قطر ته یا دوهې ته رسیدلی دی، خو د افغان حکومت د پلاوی په اړه باندې تر اوسه پورې هم هغه د ځنډېدو خبره ده. دغه پلاوی تر اوسه پورې د قطر یا دوهې په لور نه دی خوځېدلی. موږ چې د سولې په چارو کې دولت وزارت لویان دي اغلی ناجي انوري سره خبرې وکړې، هغه یې وویل چې که طالبان چمتو وي هر مهال موږ چمتو یو. ولې دغه مذاکره کوونکي ټیم لغړو سره چې موږ خبرې وکړې تر اوسه پرې دوی ته نه دی ویل چې نن دوی سفر لري دوه ته او کنه، او دا هم ورته دی ویل شوی چې کله. نو د افغان حکومت د پلاوی سفر چې دا تر اوسه پرې ځنډیدلې ده او معلوم نه دی چې کله به دوی په لور باندې وخوځيږي، خو سویل شاین ویلي چې دوی پلاوی دوه ته رسیدلې ده.
تورمن صاحب، له پرونه راهیسې داسې خبرونه خبره شوې دي چې د طالبانو په پلاوی کې ځینې تغیرات راغلي دي، ځینې کسان ترې لري شوي دي، نور پرې ور زیات شوي دي، او دغه خبرې هم وي. په دې ارتباط سویل شاین څه ونه ویل؟
ما دغه موضوع له ښاغلي شاین سره شریکه کړه. هغه راته لیکلي چې په دې اړه جزئیات تاسو سره ورسته شریکو. یوازې اوس هم دغه د پلاوی د رسیدلو موضوع را ستایید کړی ده.
مننه تورمن صاحب. د سولې په برخه کې بیا هم تمکی شو. کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د سولې کې دون کې بین الافغاني خبرو اترو د ځنډیدو په اړه لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. دغه رسپانو ته ناجا صاحبي کتنه کوي.
هشت صبح رسپانی په خپل سر مقاله کې په دوه کې د سولې خبرو اترو د ځنډیدو په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د خبرو د ځنډیدو یو لامل په ظاهره کې تخنیکی ستونزې یاد شوي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره چې یو شمېر طالب چارواکي د سفر کافي اسناد او مدارک نه لرل نو ځکه د خبرې وځنډیدې. رسپانه لیکي چې اوس د سولې د خبرو د پایل لپاره هیڅ ډول پلمه نه ده پاتې، او کچېرې طالبان بیا هم د خبرو له پایل نه انکار کوي دا ثابتوي چې طالبان د خبرو واک او صلاحیت نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې لیکلي د سولې لپاره د خورا خطرناکو زندانیانو په آزادولو سره حکومت وښوده چې دې پروسې ته ژمن دی. هیواد هم ټینګار کړی چې نور نو طالب ډلې او نورو سیاسي مخالفینو ته هیڅ کومه پلمه نه ده پاتې چې هغوی دې بیا هم د سولې د خبرو وخت وځنډوي او یا دې له دې لړۍ په شا شي. وړاندې دا ډاډ ورکړ شوی چې د سولې لپاره یوازې او یوازې خبرې کیږي او پر نظام او ملي ګټو پکې معامله په هیڅ توګه د منلو نه ده. ورځپاڼې دغه شان لیکلي چې دا خبره ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان نظام د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی، او دا نظام باید پیاوړی شي ځکه دا د ولس په رایو رامسته شوی او نړیواله ټولنه یې ملاتړې ده. سرمقاله کې ټینګار شوی چې د بل د ګټو لپاره د سولې په بدل کې پر نظام او ملي ګټو معامله په هیڅ ډول د منلو نه ده، او دا ځکه چې نور نظامونه د ملت سره یو موټی نشي ساتلی. لیکوال طالب ډله د افغانستان یو برخه بللې او لیکلي هغوی هم په اوسنی نظام کې حق لري چې راګړ شي او وبکتل شي چې د ملت او هیواد لپاره څه کولای شي. او ویسا ورځپاڼې په مذاکراتو کې د ځینو مهمو ټکو په پام کې نیولو ټینګار کړی. ورځپاڼې لیکلي دواړه مذاکراتي پلاوی باید د افغانانو هیلې او تیرې ناخوالې په نظر کې ونیسي او د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وکړي. بل مسله چې ورسپانی پری ټینګار کړی هغه د دې پروسې مدیریت دی. ورسپانی لیکلي د خبرو اخوا دواړه لوري باید متوجه ووسی چې د سولې له راوستلو او د سولې موافقې وروسته مرحله مدیریت کول ډیره مهمه او نازکه مرحله ده. سرمقاله لیکونکي دغه شان اندېښنه ښودلې چې په دغه پړاو کې کېدای شي د بهرنیانو په لمسون په طالبانو کې ناراضي او د جګړې دوام غوښتونکي ګروپونه سره اوچت شي او دا بهیر به له ننګونو سره مخ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د روان خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې نن به د تورخم دروازه پرانیستی وي. له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال سهار ګل امیرزی په ټلیفون را سره دی. امیرزی صاحب، دغه دروازه له څو بجو پرانستل شوې ده او تر کله پورې به پرانستې وي؟
ډېره زیاته مننه. دغه د تورخم دروازه چې دا دانو نن سهار شاوخوا اته بجې پرانستل شوې وه، خو نیم ساعت وړاندې تقریبا د ننګرهار ولایتي چارواکو دا تایید کړه چې دروازه پرانستل شوې ده، او یوازې هغه مسافر چې افغانان دي او له تورخم دروازې اخوا ایسار پاتې وو نو هغوی کولی شي چې نن افغانستان ته له دغه دروازې را داخل شي، او هغه مسافر چې پاکستانی دي او په افغان خاوره کې سر پاتې وو هغوی کولی شي چې له دغې لارې خپل هیواد ته لاړ شي. بلې،
بله امیرزا صاحب، د تورخم دروازه خو کله ناکله پخوا بیا هم پرانیستله، لیکن د وروستیو د تیرې اونۍ نشتو دغو کوم تاثیر نه دی پرې پرېستی چې امنیتي تدابیر پکې سخته شوي دي او یا که داسې څه تغیر پکې راغلی؟
بلې، امنیتي تدابیر هم سخت شوي دي او افغان ځواکونه لا اوس هم د غذا د سرچینو او د ځایي مسؤلینو چې نه یې غوښتل غږ خپور شي او نه یې نوم خپور شي ازادي راډیو ته تایید